د سهار لاس پجیش وی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کله کوم په تخنیکی برخه کې حمید رکن را سره مرسته کوي. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیو پټول افغانستان کې خبريږي د انټرنیټ لاله یې په www.azadiradio.com کې هر ځای چې اسنیولای شي. پرونه خبرونه کې مو وړاندې په کابل کې د طالبانو د بریټ له جزئیاتو خبرو او د دې حمله پاړه چې تیر شپه نه وخت ختم شو تازه معلومات ترکو. خو سمدستي خبرونه نجيبه زمان اوروي.
په سر کې څو مهمو خبرونو لندسته مو پام را اړوم. د کابل د امنیت قمندانۍ وایي چې په کابل کې د طالبان په پرونی حمله کې څلور تنه وژل شوي او د بهرنیانو په ګډون دیارلس تنه نور ټپیان شوي دي. د مهاجرت نړیواله اداره هم وایي چې په پرونی حمله کې د یو شمېر افغان او بهرني کارکوونکي زخمیان شوي دي. د غزنی پندر ولسوالۍ کې په جمعات کې 14 تنه وژل او یو شمېر ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د کابل د امنیت قمندانۍ وایي چې په کابل کې د طالبان په پرونی حمله کې څلور تنه وژل شوي او د بهرنیانو په ګډون دیارلس تنه نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال جنرال داوود امین ازادي راډیو ته ویل د دې انتحاري حملې په وژل شوي کې درې ملکي تنه او یو افغان عسکر شامل دي.
خو بیا هم آخري ارقام البته مو څلور نفره شهیدان لرو. دغو کې یو نفر سرباز دغه محل و چې هلته پیرادار و او یوه وړه جرې ده شپږ کلنه. دوه نفره همغه همکاران دي همدغه دفاتر و چې د دې آیین مخې ته کاري کولو. څلور نفره انتحاران دي منځلار دي او دیارلس زخمیان لرو.
د راپورونو له مخې پرون شاوخوا څلور بجې څلور تنو انتحاري حمله کوونکو د کابل ښار د شهر نو په سیمه کې د مهاجرت د نړیوال سازمان په دفتر حمله وکړه چې جګړې تر نیمې شپې دوام وکړ. وسلوال طالبان چې د پیښې مسؤلیت یې پر غاړه اخیستي ویلي د حملې هدف په سیمه کې د امریکا د استخباراتو یو مرکز و چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي دي. چارواکو د دوی ادعا رد کړې ده. د یو بل خبر له مخې د مهاجرت د نړیوال ادارې چارواکي وایي چې په کابل کې په پرونی حمله کې د دوی یو شمیر افغان او بهرني کارکونکو زخمیان شوي دي. د دې ادارې ویان جنبی عمری جنبی له جنوا څخه پر ټلیفون ازادي راډیو ته ویل په زخمیانو کې زموږ د نړیوال ډلې یو ایټالوي مامور ده چې به هرته به د درملنې لپاره ولېږدول سي. د ایو ایم ویان زیاته کړه چې د دوی ټول کارکونکو د حمله له سیمې څخه امن ځای ته لېږدول شوي دي. د شغلی جنبی په وینا د دې ادارې یو لوړ رتبه هیئت بنن شنبه کابل ته ولاړ سي. د غزنی په اندر ولسوالۍ کې په جمعات کې 14 تنه وژل او یو شمېر یې ټپیان کړي دي. دا 14 د علي جان کلی په جمعات کې د ماښام د لمانځه پر مهال وسوې. په اندر ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو قماندان لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل
څوار لسو نفر په شاوخوا کې طالبانو زخمیان دي چې هغه د 26 کلی ته وړي دي. 8 نفر طالبان مړه شوي دي. نور عام خلک زخمیان دي چې هغه دغه د ولسوالۍ او د غزنی شپخانه ته وړي.
په دې پیښه کې یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په اندر ولسوالۍ کې افغان چارواکي وایي چې پر طالبانو خپل بمونه چاودلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او اوس هم بهرني خبرونه. ده پاکستان په شمال ویدیس کې وسلوالو شپږ پولیس وژل دي. پولیس وايي مشکوک وسلوالو پېښور ته څیرمه د متنیو په سیمه کې پرون د پولیسو پورې وکاروان برید وکړ چې شپږ پولیس یې وژل او نور یې ټپیان کړل. تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. په بهر کې د سوریې په بخښنې سره د برېټانیا پولیس وايي چې د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت د وی الوتکې پر ضد به د جنایي تور دوسیه ثبت کړي. خو د تروریزم سره د ارتباط تور نسی ور باندې لګیدلی. د الوتکه پرون د برېټانیا د پوځي الوتکو په بدرګه لندن ته نږدې یو هوایي ډګر ته ولېږدول سو. پرون د برېټانیا پولیسو په سټینسټید نړیوال هوایي ډګر کې د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې تر کښېنستلو څو دقیقې وروسته الوتکه محاصره کړه. پولیسو د الوتکې دوه تنه مسافر چې یو 26 کلن او بل یې 10 کلن دي الوتکې ته د خطر پېښولو په تور نیولې دي. په دې الوتکې کې لږ تر لږه 300 تنه سپاره وه. الوتکه د پاکستان د لاهور له شاره الوتی و او د برېټانیا د مانچستر شار ته روانه و. د الوتکې یو شمېر مسافرینو ویلي چې پېښه د الوتکې د کارکونکو او یو شمېر مسافرینو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته وسوه. څو ورځې مخکې یو برېټانوي عسکر د لندن په یوه کوڅه کې ووژل سو چې د تروریستي حملې ګمان پرې کېدی. په پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکو د حملو په اړه د جمهور رئیس بارک اوباما لخوا د نوي شرایطو تر اعلان وروسته د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې پر خپل خاوره بل داسې حملو سره مخالفت جاري وساتي. روسیه پر نوې چې د سوریه د حکومت استازو په اصول کې دا منلې ده چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي. په استنبول کې د مخالفو استازو هم ویلي چې د سولې په کانفرنس کې به احتمالا برخه واخلي. امریکایي او روسی چارواکو څرګنده کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د دوشنبه په ورځ په پاریس کې پر خپلو دوو هڅو وژغېږي چې د سوریه د جګړې لوري د سولې خبرو ته سر کښته کړي. په سوریه کې د دوو کلونو په ترڅ کې په شخړو کې نږدې 80,000 کسان وژل شوي دي. د شمالي کوریا یو هیئت د چین ولسمشر ژی جین پینګ سره کتلی او هغه ته د خپل ولسمشر کیم جینګ اون له لوري یو لیکلی پیغام هم سپارلی دی. د چین دولتي مطبوعاتو پرون جمعه ویل چې پیکینګ ته د ورغلي هیئت مشر ډاډ څرګند کړی چې شمالي کوریا د مثبتو ګامونو پورته کولو او د مذاکرو لارې د لانجو حل ته تیاره ده. د چین ولسمشر ته د شمالي کوریا د جمهور رئیس د استول سوي لیک محتویات نه دي څرګند سوي. له شمالي کوریا سره د دې هیواد د لنجمنی اټومي پروګرام په اړه د مذاکرو برخوال ټینګار کوي چې د هیواد د اقتصادي مرستو او امنیتي ضمانتونو په بدل کې د دې پروګرام له پراختیا لاس واخلي. د مذاکرې په 2008 کال کې په ټاپه ودرېدې. سره له دې چې د چین حکومت د شمالي کوریا یوازنی ستر ملګری ګڼل کیږي، خو پاورستی کې د پیونګیانګ له کارونو به حوصلګي څرګنده کړي او پر شمالي کوریا د ملګر ملتو د نیویو بندیزونو ملاتړ کړی دی. او دا هم یو بل خبر دور په د فوټبال د اتلولي پایلو بنن په لندن کې د جرمني د دوو ټیمونو ترمنځ کیږي. بایرن میونخ بل دوو له دورتموند سره لوبه وکړي. بایرن مونیخ د جرمنی د لیگ لوبو اتل دی او تر دورتموند 25 پوینټ په دې لوبه کې مخکې وو. دا وتر دې د ما خبرونه.
دا آزادي رادیو ده. د خبرونه په دوام په کابل کې د طالبانو د پرونی برید لنو یو جزئیات خبرو. بلور ته په غزنی کې پر طالبانو چاودنې شوې.
مرته نفر طالبان مړ شوی دي. نور څوار نه څو نفر په شاوخوا کې طالبانو زخمیان دي چې هغه د 26 کلې ته وړي.
په خبرونه کې مو د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې په اړه چې د بي پيلوټ الوتکو پر حملو یې یو لړ محدودیتونه لګولي د سیاسي چارو دی وسیړونکو نظر اخیسته.
زه به کوم یو واځ د موږ سیمه هدف تل افغانستان او پاکستان د سیمه نشي توکل لري او معلومیږي چې دلته یو ډول سیاستونه تغیر په حالت کې.
په ولسی جرګه کې د کوچانو یو استازي پر اتلونکو انتخاباتو کې د کوچانو د قانون بدلون ته اندیشنه څرګنده کړه.
هغه کوچې چې د مشرتي د اوځي کوچې د انتخاباتو په ورځ کې د تغیرات چې هغه څنګه وکولای شي چې راشه مشخص ختم د فاکان د ترایا ورکی.
روختیا د شونشتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټران د سینې پر سرطان ژغیدلی.
د خزو د تیونو یا بریست کانسر چې په انګلیسي کې وایي، دا ناروغي په ابتدا کې د ډیرو وړو غوټو د تشکل زینې چې په سینو کې پیدا کیږي.
په کابل کې د یو شمېر ځانوژونکو برید 13 شپنا وخت وځپل شو. د دې برید په اړه د امریکا سفارت یو اعلامیه خبره کړې ده. د ازادي راډیو د کابل د دفتر له سټوډیو احمد زبیر ژمن په ټلیفون را سره ده. ژمن صاحب، په دې اعلامیه کې څه ویل شوی؟
بلې په اعلامی کې دغه بریدونه غندل شوی دي او د پیښې د قربانیانو له کورنۍ او د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM له کارکونکو سره چې د دوی په وینا د حمله هدف او غمرازی خودل شوی ده. په اعلامی کې همدارز د افغان ځواکونو ستاینه شوې پکې راغلي چې د حمله په وړاندې د افغان ځواکونو ځواب ډیر مؤثر و او دا هم پکې ویل شوی دي چې په داسې حال کې چې امنیت د افغانستان ځواکونو ته انتقالیږي وسلوال مخالفین له لا پیاوړو افغان ځواکونو سره مخ کیږي. البته د یادولو وړ ده چې که څه هم دوی ستاینه کړې خو داسې انتقادونه موجود دي چې افغان ځواکونه باید مخکې لیدي چې وسلوال مخالفین خپل هدف ته د ښار په زړه کې ځان ورسوي باید د دوی حملې شنډې کړي. دغه انتقادونه پخوا هم چې کله هم په کابل ښار کې د شهرینه او په سیمه کې یا نورو منطقو کې چې د کابل هغه ښار هغه مرکزونه دي هلته حملې کیږي د افغان کتونکو انتقاد همدا وي چې باید د ښار ته د ننوتونه مخنیوی وشي د وسلوالو مخالفینو.
د کابل د پرونی برید د تلفاتو په ارتباط یو ډول خبرونه تر اوسه پورې حتی نه دي خبره شوې. یو ځل وویل شول چې شپږ برید کوونکي و بل ځل د پنځو خبر ورکړل شو او بل ځل د څلورو د پیښې د قربانیانو هم همداسې. شمنصب ستاسو تازه معلومات د وټل شوي او ټپي شویو کسانو په اړه څه دي؟
نن سهار په اتو بجو چې د صدیق صدیقی سره زمونږ خبرې وشولې هغه ویل چې په حمله کې څلور ځان وژن حمله کوونکو برخه اخیستې وه چې ټول وژل شوي دي او هغه دا هم ویل چې څلور درې کسان پکې په دې حمله کې نور وژل شوي چې یو پولیس ده او دوه ملکیان دي. البته د کابل د امنیت قومندانې له مرستیال سره بیا چې موږ غوږېدلو هغه ویل چې څلور کسان وژل شوي یو پولیس او درې ملکیان. دیارلس کسان په دې حمله کې د صدیقی په وینا ټپیان دي چې څلور پولیس دي پنځه بهرنیان دي یو پکې ایټالوي ښځه ده او څلور نور نیپالیان دي.
ژمن صاحب مننه تاسو د کورنیو چارو د وزارت د ویان تر څنګ د کابل د امنیت قومندانۍ د مرستیال څرګندونو ته اشاره وکړه. د کابل د امنیت قومندانۍ له مرستیال جنرال محمد داود امین سره د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او لومړی د کابل د پرونی برید د وژل شویو او ټپي شویو کسانو پوښتنه ترې کړې ده. جنرال امین وویل
خو بیا هم آخري ارقام البته مو څلور نفر شهیدان لرو دغه کې یو نفر سرباز مغه محل وو چې البته پیرادار وو او یو وړه جریده شپه کلنه دوه نفر مغه همکاران دي همدغه دفاتر وو چې د دې آیین مخې ته کار کولو. څلور نفر انتحاران دي منځلار دي او ډېر لږ زخمیان لرو.
او په دې زخمیانو کې بهرنیان څوک شامل دي په وژل شوي
کسان؟ یو ښځه ایټالوي ښځه ده او یو څلور هم دغه نیپالیان دي.
او څه ډول وکړای شو طالبانو په داسې حساس ځای کې چې دوی ولاړ سیال عملیات
وکړي؟ اصلا خو دښمن ډېر کوشش کوي او د مختلفو تاکتیکونو کار اخلي تر څو هغه هدف ځای چې دوی ورسیږي. مګر بیا هم دوی کوشش کړی وایي هغه هدف ځای ته ورسیږي د مقاومت لحاظ دوی ونشو کړی چې خپل هدف ته ورسیږي او غایم دفتر ته ننوځي. نو دوی هلته مقاومت سره مخامخ شول او په ملکي کورو باندې ننوتل چې هلته هم دوی ته وخت نه کړی شو چې نوره د خپل حملات وکړي. د پولیسو د هجوم لاندې راغلل.
طالبان دا سیدا کی وای چې کوم چې موږ عمله کړی د IOM دفتر نه بلکې د امریکا د سی آی د روزلو یو دفتر
وو. نه هغه دې خبرې نه تاسو کار کې نه دی نه هغه وګوره یا هغه د IOM دفتر دی
هندی رسانه داسې راپور نو ورکړی دی چې ګواکې د همدې حمله هدف د هند سفارت او د تر څو واقعیت لري.
د کابل د امنیت قومندان د مرستیال جنرال محمد داود امین څرګندونې مو په شهرینو کې د طالبانو د پرونی برید په ارتباط اوریدي. ها خواته د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې په یوه جمعات کې چاودنې شوې چې له امله یې نږدې شل طالبان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په دې چاودنو کې ملکیانو ته هم مرژوبله اوښتې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چاودنې د ماښام د لمانځه په وروستیو شیبو کې شوي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم د دې پېښې جزئیات بیانوي.
چاودنې تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ په لجان کلي کې د ماښام د لمانځه پر مهال په یوه جومات کې شوې دي چې له امله یې تر اوسه پورې نه تنه وژل شوي او د لسو په شاوخوا کې نور ژوبل دي. په وژلو شویو او ټپي شویو کسانو کې یو ماشوم، لمونځ کوونکي کلیوال، او طالب وسلوال شامل دي. د سیمه اوسیدونکو وايي طالبانو لزان سره جماعت ته ماینونه او وسلې راوړي وي چې د لمانځه پر مهال چاودېدلې دي. دوی وايي د چاودنو له امله جماعت په بشپړ توګه نړېدلې او د شپې تر ناوخته پورې لا کلیوالو ورڅخه مړي او ټپیان نه و راایستلي. د اندړو ولسوال قاسم د سوال تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د جماعت له خاورو او لوټو څخه نه جسدونه راایستل شوي دي. دی وایي په پیښه کې ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي هم دي خو کرش میره یې نه ده ورته معلومه. لسمې څخه ځینې سرچینې وایي په جومات کې د لمانځه پر مهال له یو ځانمرګي څخه چې د طالبانو په منځ کې و ځان چول شوی دی او وروسته یو بل ځانمرګی هم چاودېدلی دی. په اندړو ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو قومندان انجینر لطف الله کامران وایي د دوی د معلوماتو په اساس په پیښه کې 8 طالبان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي.
یو نفر کوچنی ماشوم د پکې او د همدغه کلي د یو بل طالب د همدغه کلي د 14 نفر په شاوخوا کې طالبانو زخمیان دي چې هغه د 6 کلي ته وړي دي. 8 نفر طالبان مړه شوي دي. نور عام خلک زخمیان دي چې هغه دغه د ولسوالۍ او د غزني شپخانه ته وشي.
کامران وایي د همدغه کلي 10 تنه ځوانان د سیمه ییزو پولیسو لیکو ته ورغلي وو چې د ده په خبره طالبانو د هغوی په غبرګون کې په جومات کې ورته ماینونه ایښودل خو وار له مخه چاودېدلی دي. ځینې سرچینې وایي په وژلو شویو طالبانو کې د عاقف په نامه د طالبانو یو سیمه ییز قومندان هم شامل دی. بل خوا بیا د غزني د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي چې د شپې تر ناوخته د پیښې له ځای څخه 3 تنه ټپیان د دوی روغتون ته او 3 نور د اندړو ولسوالۍ کلینیک ته لیږدول شوي دي. دوی وایي ځینې نور ټپیان یا په کلي کې کورونو ته وړل شوي او یا پکتیکا ته لیږدول شوي دي.
طالبان په نامه کلی ده. په دې کلي کې ماښام جمع خلاصه شوي ده. د خلک دعوه شوي دي تلاب جومات پاتې دي چې انفجار سره داخل جومات طالبان وو. هغه طالبان قومندان په نامه د ملا عبدالله سره هغه خپله پکې وو. د دې کې اشپز څخه خو د طالبانو مړه شوي دي. یو د جومات امام په نامه د ملا عثمان ځان کوم شوی ده. دوه کلیوال نور مړه شوي دي چې کوچې والک 12 کلن او دا 2 نفره زخمیان دي. درې موږ سره وړي دي. دوه جانور شوخانې ته وړي دي او څو ښه ورځ زخمیان چې جومات نه باندې ولوسطي ولاړ رانه ولو چې ټولول نو
تر اوسه پورې لا وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته د اتصالاتو د شرکت له لارې یوه اورېدونکي په اس ام اس کې لیکلي دي چې د طالبانو قومندان عاکف نه دی وژل شوی، هغه ژوندی دی. خو هاخوا ته بیا یو بل خبر دا دی چې پرون د اندړ ولسوالۍ په خانی کلا کې د ملا فروتن په نامه د اندړو لپاره د طالبانو نظامي مسؤول د خپل ماین په چاودنه کې ووژل شو. افغان چارواکي وایي ملا فروتن د خپل خسر په کور کې ماین جوړاوه چې پرې چاودلی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د فراه ولایت پر محکمې چې دوري په 14 کوم برید وشو د زندانیانو دوسیې ورسره وسنډېدلې. د فراه ولایت په محبس کې زندانیان وایي چې دوی باید 2 میاشتې مخکې خوشې شوي وای، خو د دوی وروستۍ محکمه ځنډېدلې ده. د دوی په وینا که دې ستونزې ته پام ونه شي، حکومت پام ونه اړوي، نو دوی به احتساب وکړي. احمد شاه فطرت په دې اړه رپورټ لري.
دغه مابوسین وایي که څه هم د دوی د بند د مودې څخه څو اونۍ تېرې شوې، خو دوی بیا هم په بندخونه کې ساتل کېږي. د دغه بندیانو شمېر تر 40 تنو زیات دی او د دولت او قضایي نهادونو څخه غواړي تر څو په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، که نه دوی به په احتساب لاس پورې کړي.
موږ دلته بې ګناه خلک په دې زندان کې ناست یو. بېخي د درې میاشتې دا محکمه د هغه څې خربېده. د وروره دغه زموږ غږ دی تر کرزي سا ورسېږي. دا محکمه دې جوړه کړي، دا څرنګوالان دې وټاکي. موږ څه ګناه ده؟ طالبان څنګه کار وکړي؟ موږ څه ګناه ده چې موږ دلته بې ګناه داسې کسان څه چې آزاد د آزادۍ خرچه په لاس کې وو نیولې ده؟ نه څرنګوالي لکړي، نه د دې میاشت کې چې دواړو مقامات ازادي راکړې ده.
لبل خود فراولاد محبس مسئولان هم دستون زتایی تاییدوي او وایي چې دوی د دغه بندیانو ستونزې تر لوړو چارواکو پورې رسولې دي. د فراه ولایت د محبس امیر عبدالقیم عظیمي وایي چې د دغه محبسونو دوسیې د فراه پر محکمې د وروستي برید له امله ځنډول شوې دي. دغه په وینا له یوې خوا تر اوسه د فراه ولایت محکمه نه ده جوړه شوې او له بلې خوا د ډېرو بندیانو دوسیې او اسنادونه پر محکمې د برید پر مهال سوځېدلې دي. د محبس امیر وایي تر څو چې د فراه محکمه له سره رغول کېږي دا بندیان باید زغم ولري.
محکمه شما خبر دارم که از 14 اول دی طرف دایر نشده جای نبرن قاضیات.
محکمه د عمل د څوارلسمې رافدی خوا نه ده جوړه شوې او قاضیان او ځای هم شتون نه لري. لکه څنګه چې موږ د محکمې د چارواکو سره خبرې کړې په نږدې ورځو کې به محکمه جوړه او د دوی دوسیې به فیصله شي. د فراه ولایت په زندان کې کابو 1500 تنه بندیان ساتل کېږي. د فراه ولایت پر محکمې او څارنوالۍ وروستي برید د دوی د دوسیو په څېړلو کې ستونزې رامنځته کړې او چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزې ته د پای ټکی پرېږدي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د انتخاباتو په قانون کې باید د کوچیانو لپاره ټول افغانستان د پخوا په څیر یوه انتخاباتي حوزه بلل شوې وای. اوس له نوي قانون سره سم کوچیانو ته 10 حوزې په پام کې نیول شوې. په ولسي جرګې کې د کوچیانو له استازي مولوي ترخیل کوچی سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دا د کوچیانو لپاره څومره لویه ستونزه ده.
دا هغه یو تصویب و چې خلاف د درې دېرشمې ورځیتیاوې مادې خلاف یو تصویب و چې ترسره شه. قرآن هر وګړی حق د کاندیدۍ د رایه ورکولو حق لري. افغانستان نور سوالاتو کې کوچۍ قشر شتون لري. دوی په لسو ظلمو باندې تقسیم کړي. آیا هغه کوچۍ چې د مشرقي د اوزې کوچۍ ده د انتخاباتو په ورځ کې به د تهرات چې وي هغه به څنګه وکولی شي چې راشي هغه مشخص
مولوی صاحب تر خیل مخکې د کوچانو لپاره انتخاباتي حوزې په لاندو کې راتوې څنګه وي؟ بله، اوس خود انتخابات و قانون هم تصویب شو نو دغه کوچان لپاره ټول افغانستان کې لاس حوزه په پام کې نیول سوي. نو اوس به تاسو څه وکړئ؟ دا مشکل به څنګه حل سي؟ بله، ترخیل صاحب، کچیر مشران و جرگه هم دا کوم مشکل چه تاسو وایست دا پام که اونو نیسی او دا قانون هم داسی توشیشی او طول افغانستان د کوچان و لپار لس حوزیوی پا دی صورت که بدیر کوچان لرای ورکول سخه هم محروم پاتی که گی؟
بله صاحب، او دا خلاف دی اساسی قانون و عمل مریسه دا ترسر شی نما جلالت ما جمهور رئیس تا دا مشکل عرض کنه چه زبا ایت وقت آقا سی تشویل دی و لسی جرگی سی لومنی شوران نرازی دی اقا دی افغانانو بخیر ملی او خلاف دی اساسی قانون دی اقا زمت رو شی کنم نبدا وعده لمن سرکه که خدای جل جلاله وی وکی چه دی نبدا مظلوم قوم حقا حقوق لپخولان دی مسی دادی دی حق با کم پیسلا سوا دادیر دی او دس پیسلا وک دادی و تاسم نواجه دادی و توتیه و دی کوچی او زیده شده
د افغانستان پولیسي جرګې کې د کوچیانو استازي مولوي ترخیل وویل د انتخاباتو په قانون کې باید کوچیان د پخوا په څیر یوه حوزه وبلل شي او په دې برخه کې هیله ده چې مشرانو جرګه مرسته وکړي څو د قانون دا ماده رد کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له تروریزم سره د امریکا په جګړه کې خپل نوې تګلاره اعلان کړه. اوباما په دې ترڅ کې د ملکی وګړو د مرجوب لید مخنیوي لپاره د بی پیلوټ الوتکو پر حمله یو لړ محدودیتونه ولګول، د کڅ هم د بریدون قانوني اغیزمن او د هغو غوښنو پښندولو کې چې امریکا ورسره مخامخ ته مهمو بلل او د هغو دفاع وکړه، خو په دې برخه کې جن محدودیتونه هم اعلان کړل. د امریکا ولسمشر دا ومنله چې په دې حملو کې ملکی خلکو ته زیان اوړي، خو یادونه یې وکړه چې په جګړه کې د ملکی تلفاتو اصلي عامل ترورستان دي، د هغو مخه باید ونیول شي. ولسمشر اوباما د پنځشنبه په ورځ د مشکوکو ترورستانو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو پر حملو محدودیتونه رسمي اعلان کړل. د نویو معیارونو له مخې هغه څوک چې په نقشه کې شي باید د امریکایانو لپاره سمدستي او دوامداره ګواښ وي، په داسې حال کې چې مخکې معیار دا و چې هدف باید د متحدو ایالاتو لپاره د پام وړ ګواښ وي. د اوباما د نوې تګلارې او د افغانستان او سیمې پر راتلونکې د هغې د اغیزو په ارتباط احمد تکل د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې.
ستانکزي صاحب، تاسو د ولسمشر باراک اوباما وینا واورېده او په هغه کې یو مهم ټکی دا و چې امریکا له تروریزم سره په جګړه کې له دې وروسته په ډېر احتیاط سره غواړي عمل وکړي او په دې لړ کې د بی پیلوټ الوتکو حملې هم محدودې کړې دي. له دې سره فکر نه کوي چې د امریکا مخالفین، د افغان حکومت مخالفین په سیمه کې نور هم زړور شي؟
یا د نور هلو چې پاکستان کې اډه درلودي، د یو د پر لوی تهدید همدغه هوایی بمبارمان و چې د استخباراتي منابعو پر مبنا بمبار کړی دی. وی سیمه کله کله په دې کې البته خپل وطن هم سوي تدبیر واضح ډول پر دې مورال غښتلې سي او هغه هوایی تهدید چې وجود درلود هغه له سر کم سي او حتی کېدای شي د جګړې بڼه هم تغییر کړي.
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د نوي حکومت دریز به په داسې حال کې چې د سولې د خبرو اترو ژمنه هم له وسلوالو مخالفینو سره کړې ده، په دې برخه کې څه ویل امریکا سره پاړي کو کې د افغانستان لراتلونکي حکومت سره؟
دا به نواز شریف او د نوي حکومت ته یو نوی زیری وي، د لپاره چې دوی د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې هم په دې مسله ته اشاره وکړي چې امریکا به وغواړي په امریکا باندې فشار راولي چې تر څو د ډرون الوتکو په عملیاتو بندیز ولګوي. دا خپل پاکستان ته یو شین چراغ ده او د نواز شریف لپاره باید یو ښه خبر وي چې په دې توګه کولای شي هغه ذهنیت چې پاکستان کې د پاکستاني طالبانو په عبارت د اسلام آباد تړل له امریکې سره او د هغه نږدېوالې تر سوال لاندې راولي، د نواز شریف موقف به متغیر کړي او همداشان دا به هم ورته یو امتیاز وي چې کله نواز شریف وغواړي د پاکستاني طالبانو سره په مذاکرات کې شروع کړي دا به ورته امتیاز وګوري چې
په داسې حال کې چې ځینې امریکایي کارپوهان دا وایي چې د تروریزم پر ضد جګړه ښایي څو لسیزې دوام وکړي، تاسو د امریکا راتلونکی حضور په سیمه کې څه ډول وینئ؟
زه فکر کوم چې امریکا په دې سیمه کې د اوږدمهالي شتون هیله لري، اما دا په دې معنا نه ده چې ټول د تروریزم جګړه یوازې په دې سیمه کې متمرکز کړي. د تروریزم د جګړې مسله او زیات ارتباط ورکول کېږي د منځري ختیځ مسایلو ته، په دې معنا چې د حزب الله د سازمان مسله ډېره جدي مطرح ده. همدارنګه کرا کرا ایران د حزب الله سره تړاو په ارتباط کېدای شي تر فوکس لاندې راشي. همداشان د افریقي مسله، په افریقي کې د ځل اسلامي بنسټپالو ډلو فعالیت چې امریکا ورته تروریستان وایي، یمن مثلا کې د سي پدیک شامل ووسی، دا په اروپا ته کې د سي وغځیږي. دا مثلا زه فکر کوم یوازې د موږ سیمه هدف ته د څو لسیزو مثلا دا، یعنی په دمو نه امریکایي د استراتیژي په عنوان نه چا مثلا دا یوازې یوازې افغانستان او پاکستان یا د سیمه د سي توا کولای او معلومیږي چې دلته یو ډول سیاستوي تغیر په حالت کې دی.
اما سنګزای صاحب، مخکینی تمرکز افغانستان او پاکستان وو، نو په داسې یو حالت کې چې تمرکز له افغانستان او پاکستان نه لری کیږي، دلته د پاکستان راتلونکي حکومت د نواز شریف په مشرۍ چې په یو ډول سره له اسلام پالو ډلو سره نږدې اړیکې لري، د سعودي عربستان دریز، د افغانستان لری کېدل، دا ټول ستاسو لپاره کوم پیغام راوړي؟
اما تاسو که چیرې وځه په اندګه ډول دوام پیدا کی، په یقیني ډول د اسلام آباد او واشنگتن سره نږدې
او د افغانستان راتلونکي به په دې کې څنګه وي؟
دا به د پاکستان په سیاستونو پورې ارتباط ولري. د اسلامي نړۍ په تیر کې د سعودي عربستان په موقف پورې باندې تړلې دي چې څومره کولی شي افغانستان ته اهمیت ورکړي او همدارنګه دا به په افغانانو پورې ارتباط لري، د افغانستان په دولت پورې ارتباط لري، څومره کولی شي له وضعیت نه مثبته استفاده وکړي او د خپلو ګټو په محور وڅرخي.
د سیاسي چارو څېړونکی نصرالله ستانکسی. ازادي راډیو ته د اتصالاتو د شرکت له لارې ستاسو څوره رسېدلې سیمې سونه. عزیز الرحمن احمدیار له کندهار لیکي، د حکومت لپاره بیخي د شرم خبره ده چې کابل 15 نفره لس ساعته نام نه کوي، البته دغه څلور کسان وو. ولی جان احمدی له غزنی لیکي، د کابل بریدونه د امریکا پر ضعف دلالت کوي. باز محمد له کابل لیکي، تر کله به پر بېوسلو افغانانو یو د طالب بل د حکومت په نوم حمله کوي. برهان له ننګرهار لیکي، د نغلو برېښنا ننګرهار ته لره رسېدو سره سم زورواکو تاجرانو ته ورکړل شوې ده. یو شمېر اوریدونکو بیا لیکلي دي، څرنګه کېدای شي چې موږ د ازادي راډیو افتخاري خبري اعلان شو؟ بس اس ام اس راستوي.